درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده د 1498 د 1415 او د 2019 میلادي کال د می شپږمه د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو د ملګرو ملتو د اندیشتي او نور موضوعاتو تفصیل دروو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر څو وزارتونو ته امر کړی چې په غور کې د جام منار له نړېدو وژغوري. د پاکستان پولیسو د بشري حقونو د فعال ګلالې اسماعیل د نیولو لپاره د هغې پر کور چاپه اچولې، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته تللی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه یې د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د عملیاتو پر مهال یو سراچه موټر ګړندی تګ کوي چې امنیتي ځواکونه پرې شک کوي چې ګوندې مخالفین دي. متاسفانه چې سراچه موټر کې د یوې کورنۍ غړي وه چې یوه مېرمن ده او درې ماشومان دي او یو لوی دی، 15 کسان پکې شهیدان شوي.
خوګیاڼي همداراز وویل چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي یې د اعتراض لپاره جلال آباد ته لېږدولي وو خبرې وکړې او قناعت یې ورکړ چې مړي خاورو ته وسپاري. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ، دفاع، ترانسپورت او د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلي د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. د ارګ مرستیال ویان سمیم عارف پرون شنبه پر ټویټر لیکلی، ولسمشر د دغو وزارتونو ته امر کړی چې دا ستونزه حل کړي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې او د جام تاریخي څلي ته یې جدي ګواښ پیښ کړی دی. سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دا تاریخي میراث د ړنګېدو له خطر سره مخامخ دی. سمیم عارف په یوه ټویټ کې لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ 300 کسان د دې څلي له شاوخوا د سیل د اوبو د بندولو او د رسېدلې تاوان د ترمیم لپاره غور ته استول شوي دي. دا څلی د جام سیند ته نږدې دی چې هری رود ته وربهیږي. جام څلی 15 متره لوړ دی. دا څلی ملګرو ملتو د نړۍ په کلتوري میراثونو کې شامل کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریني لوبه وکړي. دا لوبه د لندن په جنوب کې د کنینګټن سیمې په اوول لوبغالي کې کیږي. ټاکل شوی چې د می په 1.5 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر ګډون کوونکی لوبډله دوه تمرینی لوبې وکړي. د افغانستان لومړۍ تمریناتي لوبه د جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې وه او په دریو ویکټونو یې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان دوهمه تمرینی لوبه له بنګلادیش سره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالي د جون په لومړۍ نیټه د آسترالیا له لوبډلې سره وکړي. دا خبرونه لازادي راډیو بري. په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالیا او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالې اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالې اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د شنبې په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې او د ګلالۍ د موندلو هڅه یې کوله. محمد اسماعیل ویلي پولیسو ګلالۍ نه ده موندلې او دی هم نه پوهېږي چې هغه چیرې ده. د ادعا کړې چې د پاکستان حکومتي ادارو بې له کوم جرمه پر ګلالۍ اسماعیل فشار زیات کړی دی. په اسلام آباد کې د شهزاد ټاون د پولیسو دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ګلالۍ اسماعیل پر ضد د ثبت شوي شکایت پر اساس تحقیق پیل شوی، خو نور جزئیات نشي ورکولې. د هغې پر ضد په ثبت شوي شکایت کې ویل شوي چې ګلالۍ اسماعیل په وروستیو کې د اساسي قانون خلاف او داسې ویناوې کړي چې پښتانه د پاکستان د حکومت پر ضد پاڅون ته هڅوي. د ګلالۍ اسماعیل د ټلیفون شمیرې بندې دي او د ټولنیزو رسنیو له لارې هم نوی فعالیت نه لیدل کیږي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعان ادعا کوي چې دا کارونه د پاکستان حکومت د مدني اعتراضونو د غلي کولو لپاره کوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ظریف په داسې وخت کې له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته ځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې ظریف به بغداد ته په دوه ورځني سفر کې د عراق له بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د سیمې پر حالاتو خبري او د ستونزو د حل لپاره د ګډ نظر د موندلو هڅې وکړي. خبرونه مو له اساجی رادیو اوریدل. ساعت 8:05 شوه. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري.
متاسفانه 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو مېرمن هم پکې ودا شهیدان شوي دي. د قضیه رسمن ننګرهار والی او د نظامی شورا له لوري مرکز
د ننګرهار د والی ویان په خپل ولایت کې ملکیانو ته د اوښتو مرجوب لپاره خبري کولې. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوب لو پر زیاتېدو اندېښمن دي. د کابل په التقوا جمعه کې د جمعې د ورځې 14 لمونځ کوونکي بیرولې.
تر اوسه پورې دغه جمعه ته به چې راتللم ډار هغه ورسه و، خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپله هم زیتي را نه شي ورته.
په اروزګان کې خلک او روغتیایي مسؤولان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
اروزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د تک کمپاینونه دغه سبا چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصیرو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونه خپرو. ازادي رادیو په اف ام 3.15 څپه په یو شمېر شهرونو کې اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ملګرو ملتو یو بار بیا په افغانستان کې د جګړې پر شکل خو ژغ کړی چې د ولسی خلکو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. ملګری ملتونه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تیره اونۍ بیا هم په افغانستان کې د ولسی مرشوب له پلوه یو مرګونې اونۍ وه. د دې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان له څو ولایتونو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو او حکومت پلوه ځواکونو په هوایي او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د ولسی مرشوب راپورونه ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی په افغانستان کې د ولسی خلکو د درنې مرګ ژوبلې دوام اندېښمن کړي. یوناما د شنبه په ورځ یو بیان کې د جګړې لخکېلو خواوې واربیا وغوښتل شي د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د سمدستي جدي تدابیر ونیسي. په دې بیان کې یوناما د حکومت مخالفان د هغه څه په خاطر غندلي چې د ادارې په قصدي توګه د ولسی خلکو په نخښه کول بللي او زیاته کړې ده چې دوی د جمعې په ورځ د کابل په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید په اړه معلومات راټولوي. یوناما په دې خبر پانه کې زیاته کړې دوی د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې هغه پیښه هم څېړي چې پکې د چاودیدونکو موادو بار د هموې موټر چاودنې ولس ملکیانو ته مرکشوب لواړه ول چې دوه نجونې هم په وژل شو کې شامل وي. یوناما په دې اعلامیه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د نړیوالو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم د ولسی خلکو د مرکشوب له یادونه کړې او ویلي دي د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو په هلمند او کونړ کې په هوایي عملیاتو کې د اتو ماشومان او څلور ښځو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي او دولس نور ټپیان دي. یوناما د ولسی خلکو د مرګ ژوب لپاره دا خبرداري په داسې حال کې ورکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه د هغه کوچنیو ماشومانو عکسونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې د 02 کې په شپنیو عملیاتو کې له مور او پلار سره یو ځای وژل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کماوال د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
زمونږ 15 تنه بې ګناه هیوادوال چې هغه کې ماشومان دي، مېرمنې دي او د فامیل ټول غړي دي چې یو مور او پلار او درې بچیان یو شهادت رسولي. دا په ننګرهار کې نو وروستۍ پیښه ده او نه اولنۍ پیښه ده. د 02 دغه سي خپل سر یو وحشانه عملیات یعنی هر دور د درې ورځې وروسته په ننګرهار کې پیښیږي او هر ورځ یو لوی ناورین رامنځته کوي.
د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د شیرزادو په ولسوالۍ کې عملیات د وسلوالو په یو مرکز شوي چې د پوینا لستنه وسلوال پکې وشل شوی دا چې ولسی خلکو ته څنګه مرګ شو بل واوخته اتاوله خوګیاڼي پاړه وای
متاسفانه یو سراچ ډوله موټر چې د عملیات وروسته ګړندې روانه و او شک پیرا غلې دي چې ګوندی وسلوال مخالفین دي به د ځواکونو لوري پرې برید شوی دی چې له عملی پنځه ملکی وګړي چې ماشومان او یو میرمن هم پکې و دا شهیدان شوي دي. دا قضیه رسما ننګرهار والی او د نظامي شورا له لوري مرکز سره شریکه شوې ده.
دا ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کامول د ننګرهار له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت څخه پټینګ وغوښتل چې په دې ولایت کې د 02 کې په خپل سر و عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ شوبلې مخه ونیسي. ملګرو ملتونو هم په وروستۍ اعلامیه کې په ګڼمیشتو سیمو کې د جګړو او تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندېښنه ښودلې ویلي دي. د دې تاوتریخوالي درنه به ولسی خلک پرې کوي. یوناما یو ځل بیا پر ټولو اړخونو ټینګار کړی چې په جګړو کې د ملکي وګړو د رای ساریدو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي.
د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت ادارې د 02 قطعې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په لړ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه مهم په دې راپور کې واورېدل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبرې وکړې او هغوی ته قناعت ورکړ چې مړي خاورو توسپاری. فرشتې جلال زی له شاغلی خوګیاڼي سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ورته ویلې دي چې ولې بیا بیا د ملکی وګړو د مرشوبلو خبرونه ورکول کیږي.
په وار وار د ننګرهار والی فرښتن امدادي کله چې هم عملیات کېږي د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي که په هغو سیمو کې ګڼ شمېر مخالفین شتون لري او یو ملکي وګړي ته زیان رسېږي. موږ سرخر همدار ده چې په دې حالاتو کې تاسو د ملکي وګړي ژوند ته پاملرنه وکړي. د اوسنیو عملیاتو ټول معلومات چې د ولس لخوا موږ سره ډېر زیات شریک شوي دي او هغه زموږ معلومات دي دا مو په مرکز کې د ملي امنیت شورا دفتر سره په رسمي ډول شریک کړي دي او د شپې ډېر ناوخته چې کله عملیات پای ته رسېږي نو وخت ناوخت له سیمې څخه اکثره وخت داسې کېږي چې مخالفین فرار کوي تختي. نو دا سره چا هم په ډېر ګړندي توګه په داسې حال کې چې هېڅ بل موټر ورسره نه وو دوی شک ډېر زیات دا راغلی دی چې دا کې وسلوال مخالفین دي له سیمې څخه فرار کوي او ښایي په دو برید وشي. نو مخکې تر دې چې په هغوی معلومات واخلي د شک پر بنا یې په دې سره چا باندې برید کړی چې متاسفانه ټول پکې ملکی وګړو ته زیان اوښتی دی.
خوګیاڼی صاحب دغه خلکو خو خپل مړي جلال آباد ته راوړي وو دوی څو ویل چې یعنې نو د شکو د ګمان مخه خو څوک نسي نیولای هر وخت کېدای شي چې مثلا
دوی همیشه دغه ډول قضیې چې رامنځته شي بیا ځینې فشارونو حلقو احساساتي وي جات او دوی ځواب غوښتنه کوي. جلال آباد ښار په ترخو د سړک کې خپل جسدونه را انتقال کړل نو دوی سره زموږ امنیت قوماندان د ولایت مرستیال د ملي امنیت مرستیال او نور رهبریان ته دوی ته ورغلله دوی ته قناعت ورکو تر څو دوی خپل جسدونه موږ هغه د عنانوي دود له مخې دوی خپلو سیمو ته انتقال کړي او دفن کړي. له هغې وروسته یوه ډله وګمرل شوه هغوی مازدیګر ناوخته د ننګرهار والي سره ناسته وکړه. هدف همدا و چې دوی ته یو ډول قناعت ورکول شي چې اصلا هدف ملکي وګړي نه وو او دغسې عموما د ملي امنیت د 02 ځواکونه چې عملیات کوي ملي امنیت سره ډېر تفاهمات لري نو په ناست کې د ملي امنیت ریاست پرستیان هم حضور درلود.
نو د خلکو ته څه وویل؟ یعنې دغه زه غواړم په دې پوسم چې مثلا کله دغسې مجلسې او خلکو ته دغسې تاوان رسېدلی دې ته بیا څرنګه جواب څوک ورکوي چې هغوی بیا قانع سي او بېرته په قناعت کور ته ولاړ سي؟
بالکل متاسفانه چې کله پېښه رامنځته شي ولسي وګړو ته زیان واوړي. دا چې ولسي وګړی هر څومره قناعت ورتل شي بیا هم د زغم وړ نه وي ځکه زموږ ولس ته زیان اوړي. نن نهایي موضوع دا و چې دا یو رامنځته شوې ده ولس ته زیان اوښتی دی او د دې ستونزې د اساسي حل په موخه امنیت شورا سره معلومات شریک شوي او تر څنګ یې له خلکو وغوښتل چې له دې سیمې جګړه په باسلو کې له ملي امنیت یا امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼی زموږ څو اوریدونکو هم په دې پیښه او په نورو پیښو پیغامونه را لېږلي دي. تازه خان سمسور له ننګرهاره لیکلي دي وایي په ننګرهار کې هغه ځواکونه باید محاکمه شي چې ملکی وګړي وژلي دي. شفیع جان زادران له خوست د نادرشاه کوټه لیکلي، د ملکیانو په وژلو سزا او پوښتنه نشته، افغانان له هر اړخه ځوري شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سات و بجی او پنځلس دقیقې شوې. اوس په صالح محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په یوه برخه کې پر مولوي سمیع الله ریحان حملې ته کتنه شوې چې د افغان پوځ او پولیسو په ملاتړ یې خبرې کړې وې او په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال په بمی حمله کې ووژل سو. د نیویورک ټایمز رسپانې په لیکنه په افغانستان کې دیني عالمان د پاڼ او پړانګ تر منځ راګیر پاتې دي. که د حکومت ملاتړ وکړي احتمالا د طالبانو لخوا ورباندې حمله کیږي، که د طالبانو ملاتړ وشي سمدلاسه د حکومت لخوا مجازات کیږي. په لیکنه کې لولو د مولوي سمیع الله ریحان په څیر پلسګونو دیني عالمان د نږدې اتلس کلنې جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. ورځپاڼې زیاتوي که څه هم د دغو وژل سویو دیني عالمانو دقیق شمیر څرګند نه دی، خو په وروستیو کلونو کې ورباندې حملې زیاتې سوي دي چې د ډیرو حملو مسؤول د طالبانو نوی رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده بلل کیږي. نیویورک ټایمز رسپانې لیکي مولوي هیبت الله چې د یوې مدرسې مسؤول وو د طالبانو تر پخواني مشر اختر محمد منصور ډیر افراطي ګڼل کیږي. اختر محمد منصور په 2018 کال کې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. ریلیف ویب آنلاین خبرونې په افغانستان کې په سخت خور ځواکۍ یا سوی تغذی د اخته ماشومانو پر ناوړه وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په حواله وي، تر هغه چې په څو اونیو کې د او میلیونو ډالرو پر ارزښت مالی مرسته برابر نه سي، په افغانستان کې هغه ماشومان چې له سخت خورځواکۍ سره مخامخ دي شای ومري. په لیکنه کې د یونیسف د ویان کریستوف بولریک خبري راخستل سوي چې د جمعې په ورځ په جنیوا کې ویلي، په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو بد دی. د یونیسف ویان ویلي چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په خورځواکۍ اخته دي چې له ډلې 6 لکه کوچنیان له سخت خورځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. بولریک ویلي دغه ماشومان چې په سخت خورځواکۍ اخته دي که عجله درملنې ونه سي شای ومري. ریلیف ویب خبرونې د یونیسف په حواله لیکلي چې په دا سال کې چې په 2013 کال کې په افغانستان کې 2 لکه او 9 اتیا زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي، روان میلادي کال 3.8 میلیونه ماشومان خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې په هرو 3 ماشومانو کې یو د وژنې یا هم ټپي کېدو د ثابت خطر له درکه په رواني لحاظ ځوریږي.
د کابل ښار په التقوا جمعه کې له 14 وروسته لمونځ کوونکي د ځان د امنیت په اړه اندېښنه لري. ځینو ازادي راډیو ته ویلي ممکن له دې وروسته لمونځونه په کورونو کې وکړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د کابل ښار په ختیځ کې التقوا جمعه چې د 14 مخکې به پکې په زرګونو لمونځ کوونکي راټولېدل، اوس ورته یو وړوکی قفل پروت دی. د جمعه انګړ تشت او د لمونځ کوونکو غږ پکې نه اورېدل کیږي. محمد ظریف چې دغه جمعات یو مقتدی دی وای د جمعې د ورځې له پیښې وروسته ممکن خپل منځونه په کور کې ادا کړي.
زه خپل هم تر اوسه پورې دغه جمعات ته بچ راتللم، لږ هغه راسه و کنه ډېر هغه راسه و، خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې شي امکان لري خپل هم زیتی را نه شي ورته.
التقوا جمعات سوداګریزې ساحې ته څیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي. محمد خطیب دغه جمعات ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري. د سره له دې چې اندېښمن دی وایي هیڅ پېښه نشي کولی چې جمعات ته د ورتګ مخه ونیسي.
خپل لمونځ او داسونه شو پرې خوای چې مونږ دغسې حملې وشي مونږ خپل عبادت پرېږدو، خو دا تش اندېښنه لرو چې بیا داسې حمله ونشي.
د کابل ښار د 9 امنیتي حوزې د تقوا جمعات په ممبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په 1:40 چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې د جمعات امام او مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا 14 کسان پکې ټپیان شول. مولوی سمیع الله ریحان به تل له رسنیو سره په خبرو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به یې خبرې کولې. دغه پیښې د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی. د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جومات د امنیت په اړه د امنیتي ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي.
یو رواني تکلیف ټول ته پیښ شوی، نو که چیرته دولت د مسجدو لپاره پروګرام نه نیسي غټه بدنامي او ناکامي ده.
په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي. د دغې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز آزادی راډیو ته وویل
شبای که شبای با مبارک رمضان است در نمازهای تراویح
د بوبل وس چې د روژې د مبارک میاشت شپې دی د تراویح د ادا کول او د جمعې د لمانځه پر مهال په ټولو جماعتونو کې پولیس شته. خو دغه کار یو ډول سازمان شوی وو، ځکه چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي وو. پولیس په دې برخه کې ډیر جدي دی.
پولیس خیلی جدي ستې قسمت
دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر پنځه وخته لمانځه د تراویح او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جوماتونو ته ځي او عبادتونه کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په اروزګان کې خلک وایي چې وسلوال طالبان دي د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. دوی وایي د پولیو د واکسینو مخنیول د دوی له ماشومانو سره دښمني ده. په دې اړه له اروزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اروزګان ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسؤول سیف الدین ازادي راډیو ته ویل که چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو ډیر ژر به دغلته د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
اروزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا وایرس سرکولیشن شته، خو دا خطرات ډېر دي. که دا کمپاین نن دغه سبا شي دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا له تېرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي حوزه کې لکه کندهار، اروزګان، زابل او هلمند ولایت تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د اروزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان له لورې د پولیو د واکسین مخه نیول د دوی او له ماشومانو سره یې د دښمنۍ په معنا یادوي. د دوی غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې د پولیو واکسین ته د اجازه ورکړي.
طالبانو څخه مو خواهش دا دی چې ورونو موږ ته یې ټول یو افغانان یو کوښښ د دې وکړي چې هغه ملي منفعه ګټې دي چې مثلاً پولیو ناروغي ده د ماشومانو دپاره ډېر خطرناکه ده، موږ باید دې ته اجازه ورکړو تر څو زموږ په سیمو کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي، تر څو چې راتلونکي ماشومان مو د ګزان یا پولیو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې.
نو می خان دې د سفر کاریز اوسېدونکی یم، دې ته دا پیغام لرم چې دا کارونه کې دا ماشومان په دې پچ ناروغۍ اخته کېږي، دا پولیو ضد واکسین دې ته باید چې دې اجازه ورکړي.
اوس سوال دا دی چې ولې وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي. دا پوښتنه مې د ترینکوټ ښار له دوو تنو اوسېدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د اروزګان ولایت اوسېدم. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومیږي چې وسلوالو مخالفینو په هغو سیمو کې چې دوی حاکمیت دی په هغو کې دوی د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوی دی د ماشومانو دپاره د هغو مخه نیولې ده، دا د دې په خاطر چې مثلا دوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي، تر څو هغه پیسې چې مطلب دی دولت څخه ترلاسه کوي که چیرې هغه ورنه کړي نو دوی په دې خاطر د پولیو مخه نیسي. او طبعاً چې طبیعي خبره ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمې چې دوی تر حاکمیت لاندې دي په هغو کې اکثریت وخت د پولیو پیښې
تان اتل دی. د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکی یم. نو اصلي لامل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکې لري. طالب غواړي د دولت څخه یا د واکسینا تورانو د خلکو څخه چې موږ ته خپل حساب شراکه بیا دی لکه خوښلن باید هغه سي دیونه کې دا د ولست لپاره دی د ماشومان د پل څخه راګرځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر د غراس ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې یې ورسره روانې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د سمندري قوانینو محکمې ویلي چې د روسیې حکومت باید ژر تر ژره هغه 24 اوکراینی ماڼوګان او درې بیړۍ خوشې کړي چې د تیر کال په نومبر کې نیولې دي. دا محکمه د جرمني په هامبورګ ښار کې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د نړیوالو سمندري قوانینو ځانګړې محکمې پرون دا حکم صادر کړی دی. د محکمې ته د اوکراین حکومت د روسیې پر ضد عرض کړی و. د محکمې له 16 قاضیانو 19 قاضیانو د دې حکم په ملاتړ کې رای ورکړې ده. د محکمې مشر جین هیون پایک پرون ویل چې قاضیانو پریکړه کړې چې روسیه ژر تر ژره د اوکراین بیړۍ ور وسپاري او ماڼوګانو ته هم اجازه ورکړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. د وای پنولس موافق او یو مخالفه رایه د روسیې فدراسیون ته شایي چې په بیړه د اوکراین بیړۍ او څلورویشت ماڼوګان خوشې کړي او اجازه ورکړي چې اوکراین ته ستانه شي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی ویلي چې روسیه د محکمې د حکم په عملي کولو له اوکراین سره د کړکیچ حل ته د تیاری اشاره ورکولای سي. زلنسکی پرون پر فیسبوک ویل که روسیه دا حکم عملي کړي څرګنده به کړي چې په حقیقي ډول تیاره ده چې له اوکراین سره بحران پای ته ورسوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سمندري قوانینو په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسیون پر دغه ځانګړي مورد کې صدق نه کوي. په هامبورګ کې د ملګرو ملتونو د دې محکمې د حکم عملي کول الزامي بڼه لري. په هامبورګ کې د محکمې له روسیه او اوکراینا غوښتنه کړې چې د جون د میاشتې تر 15 نیټې د دوی د حکم د تطبیق په اړه رپورټ ورکړي. روسیه د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې د کرچ پر ابنا جوړ شوی پل ته نږدې د اوکراین څلورویشت ماڼوګان او درې بیړۍ ونیوې. د کرچ پل د روسیې خاوره پر تور سمندرګي له پرتې ټاپووزمې کریمیا سره نښلوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپووزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. له هغه راهیسې د اوکراین او روسیې په اړیکو کې کړکیچ روان دی. د اوکراین په خاوره کې له بیلتون غوښتونکو سره چې د کیف پر ضد جنګیږي د روسیې د سیاسي، پوځي او اقتصادي ملاتړ له امله هم د دواړو هیوادونو روابط تر بل هر وخت ډیر خراب شوي دي.
اوس هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ، دفاع، ترانسپورت او د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلي د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. ولسمشر غني دغو وزارتونو ته امر کړی دی چې د دغه مینار د ژغورلو لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریني لوبه وکړي. په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالیا او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون بغداد ته ورسید. ټاکل شوی ده چې ښاغلی ظریف د عراق د دوه ورځني سفر په لړ کې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه دولش پژنی وی او اف ام 3.5 سپاوري.
د ژوند رنگونه.
زما نوم خوره غلام فاروق دی، د جلال آباد کوسودین کیم.
اک تاسو درته وایئ چې په کور کې څونه فارغ اوسیږئ؟
منګه په کور کې لسونه زیات یو، سالور مې لونی دی، سالور زامن دی، زه او میرمن مې یواز زه 15,000 دی دو کوټو ورکوما نه کیږي. نو زه مجبور یم چې زوی مې کار وکړي او هغه کار هم نه پیدا کیږي، هرگز امکان نه لري. نن سبا وګورئ چې د دولتي معاشونه، موږ په دولت کې کار کوو، دولتي معاشونه تر 2000 زیات نه، آتا 15,000 معاشونه شته دي. موږ یو عادي مامور یو، تقریبا 2,500 روپۍ معاش لرو. تاسو دې قیمتي ته وګورئ، اول چې زه کور نه لرم، یواز زه 15,000 دی دو کوټو ورکوما.
تاسو لسی ایدم کام ده کنه؟ کمې پیسې دي.
بلې.
بیا څنګه د خرڅ مصرف څنګه رسوي؟ لې میستر بلې میستي.
خو اغه اګز یو مطلب دی، زمونږ او تاسو پښتنو کوی د خپل بلسن قدر خپل غزول دی. ژوند نه کو خو ژوند دی یو. پوښه یاره دا په دې معنی چې بخورنمی ژوند لرو. نو رسو ځانته.
کدا چې راتوي به کورنۍ کې خو به د سي جنجال نه کیږي چې وای مثلا دغه شی په کار دی راي ورنو کار کوم کې.
خو دا بیا باندې کورنۍ د غړو پورې تړاو لري. زیاتره کورنۍ شاید په دې کې د دې ترمن جنجال پیدا شي، ځکه تقاضا لري، اولادم تقاضا لري، ماشومانم تقاضا لري، خزام تقاضا لري. انسان یو څه هغه مامور خور مې وروړو، نو هغه ورته ورکو، نو ژوند دې تغه سي تیروي.
په کور کې څوک دي چې هغه حوصله لري او دغه کومه آیت تاسو لري دانه منی؟
خب ای چاته دې منلو ور نه ده. نو گزاره پیکو
څوک دې په طرف دی مثلا ته یو خبر کوي بیا غا ته ای دی
میرمن می زکه چې اغه مشره ده پیږي او دا ماشومان خو کمبختان نه پیږي چې زما بلار سومره ادا د یو غواړي تقاضا کوي تقاضا ویلې پوره کوي شي نه چې پوره کوي نه پیږي ماشوم ده میرمن می بیا پیږي چې والا دغه ماج ده به سر دې میاشت تر اخر دې میاشت به پوره شيږي نو پامغه د چا خبره قوتلا یم ژوند باندې خپل ژوند تیرو
له دې سره زموږ د لومړی خبری مجله پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو خبرونه دوام لري او اوس هم بل خبری مجله واوري چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر.